خبر کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو د خبرونو په خبري غړې کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارنګه نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسیو لیکنې دروړو. خبرونه له نجیب عامر.
پاکستانی ولسمشر وایي بهرني قرضونه خطرناکې کچې ته رسیدلې. کابل د افغان کډوالو په اړه د عمران خان د بیان هرکلی کړی او د روسیې یوه سرګر الوتکه د الوت پر مهال ترې تم شوې ده. د خبرونو تفصیل. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی وایي پر هیواد بهرني پورونه خطرناکې کچې ته رسیدلې چې ورته د جدي پاملرنې اړتیا لیدل کېږي. نوموړي چې پرون یې په اسلام آباد کې د پارلمان ګډې غونډې ته وینا کوله لا په زوسنه وغوښتل چې د ستونزو په هواري کې د عمران خان د حکومت سره ملګرتیا وکړي، خو د مسلم لیگ نون غړو په پارلمان کې د ولسمشر وینا وانه ورېده او له تالاره ووتل. د نوموړي په وینا د عمران خان مشرۍ کې تحریک انصاف حکومت د ستونزو هواري لپاره ژمن دی.
د وای د درغلی په کنټرولولو کې چې څومره پاک نظام ضروری دی، همغومره باید د حساب ورکونې ادارې قوي کړل شي. موږ باید یاد وساتو چې موږ قرضدار قوم یو. پر موږ داخلي او بهرني پورونه تر خطرناک حدا زیات شوي چې پام ورته پکار دی.
ډاکټر عارف الوی همداراز ویل نوې حکومت د بهرنیو قرضو ترڅنګ د اوبو د کمښت سره هم مخامخ دی. د ویل د ونو په کرلو او ډیمونو په جوړولو پر دغې ستونزې قابو موندل کېدای شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په دو ورځني سفر سعودي عربستان ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر د 12 په ماښام په یو خپور کړي بیان کې ویلي عمران خان به په دې سفر کې د شاه سلمان، شاهزاده محمد بن سلمان او نورو چارواکو سره ملاقاتونه کوي. په دې سفر کې به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د خزانې وزیر اسد عمر او د سوداګرۍ په څانګه کې د وزیر اعظم سلاکار عبدالرزاق داود هم د عمران خان ملګرتیا کوي. عمران خان چې د سختو اقتصادي بحرانونو سره د مخامخ پاکستان واګي په لاس کې اخیستي، دا کومه لومړنۍ بهرنۍ دوره ده او په کور دننه کارپوهان عوام خلک ګڼي چې سعودي به د پاکستان د اقتصادي ستونزو په هواره کې عمران خان ته لاس ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي ډاکټر ملیحه لودی د سپتمبر په 12 ویلي په افغانستان کې د سولې د پروسې د پیاوړي کولو لپاره د جدي اقدامات وشي. نوموړي د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل د افغانستان اړوند غونډې ته د وینا پر مهال وویل پاکستان د سولې د یوې ډاډمنې پروسې د راوستو ملاتړ کوي. د پاکستان سرکار راډیو نن پر خپله ویبپاڼه لیکلي ملیحه لودی یادې غونډې ته ویلي وزیر اعظم عمران خان د افغانستان د اوږدې جګړې د سیاسي حل پلوی دی. د بلوچستان بلوسو ملتپالو ګوندونو د افغان کډوالو ته د شناختی کارتونو د ورکولو په اړه د عمران خان د سرګندونو مخالفت کړي. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر اختر منګل چې په مرکز کې د عمران خان د حکومت ملګرتیا هم کړي وایي پاکستان پر ځای د دې چې افغان کډوالو ته شناختی کارتونه ورکوي د ډیورنډ کرخه د ختمه کړي. د بلوچ نېشنل پارټۍ یو مشر ډاکټر اسحاق بلوس وایي دوی د افغان کډوالو ته د شناختی کارتونو د ورکولو په حق کې نه دي. د بلوچستان عوامي ګوند وای عمران خان له پکارو چې داسې اعلان نه وړاندې د خپلو ملګرو ګوندونو سره تماس نیولی وای، خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د عمران خان د دریز هرکلی شوی. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د سپتمبر په 12 مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د دغو سرګندونو ستاینه کړې چې وایي افغان کډوالو ته شناختی کارتونه ورکوي. نوموړی وایي پاکستان د راجستر شو ترڅنګ نه راجستر شو افغان کډوالو لوري ته هم خپل پام واړوي.
فکر کوم پاکستان لوی ګام پورته کړی دی. طبعا له دې سره ټولې ستونزې نه حلېږي. په پاکستان کې شاوخوا 2.5 یا 6 میلیونه افغانان اوسېږي. که دوی 1.5 میلیون افغانان په دې پروسه کې شامل کړي، شاوخوا 1.5 میلیون نور کسان شایي بې برخې پاتې سي.
عمران خان د سپتمبر په 14مه په کراچۍ کې اعلان وکړ سلګونو زرو هوا افغانانو ته چې په پاکستان کې د کډوالو کورنیو کې زیږیدلې تابعیت ورکوي. راپورونه وایي یو روسي سارګر الوتکه چې د عملی 14 کسان پکې سپاره وو د ختیځې مدیتراني سمندر پر سر د الوت پر مهال ورکه شوې ده. سی ان ان وایي کېدی شي د شام د حکومت مخالف ورنسکوره کړې وي. د روسي سرکاري خبري اژانس تاس د دفاع وزارت په حواله وایي الوتکه عین همغه مهال له راډار غیبه شوه چې اسرایلي F-14 جنگي الوتکو د شام په لتکیه صوبې بریدونه کول. د دفاع وزارت د دغه چارواکي نوم نه دی اخیستل شوی. خدای هم ویلي چې دا پیښه د سپتمبر د 14مې وخت مهال کله چې الوتکه د همیم په نوم خپل مرکز ته سنیده رامنځته شوې ده. چارواکي وایي د روسي پوز د الوتکې د لټون عملیات پیل کړی دي. سی ان ان د امریکایي چارواکو په حواله چې نمونه نه دی اخیستل شوی ویلي الوتکه د شام د حکومت د مخالفو ځواکونو لخوا غورځول شوې ده او ظاهرا داسې ښکاري چې دا کار به سهوان ترسره شوی وي. د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس خبرداری ورکړې روسیا مقدونیا د نوم بدلولو لپاره د راتلونکي نظر پوښتنې یا ریفرندم پر مهال د مخالفت د پیدا کولو لپاره پیسې او غیظ کاروي. جیمز میتس د سپتمبر په 14مه هغه خبریالانو ته چې له ده سره یو ځای د مقدونیا مرکز سکوپیې ته روان وویل په دې کې هیڅ شک نشته چې روسیې پیسې لیږدولې او په پراخه کچه خپل اغیز کاروي. غربی مشرانو لسکوپی څخه په دې مخالیدنه تر سره کړې چې د سپتمبر په 13مه کې دونکو نظر پوښتنه کې خلک د مثبت رائے استعمال ته وهڅوي چې د مقدونیا نوم دی په شمالي مقدونیا واړول شي. د مقدونیا د نوم پر سر له لسیزو راهیسې له یونان سره جنجال روانو ځکه چې په یونان کې هم یو سیمه کې د مقدونیا په نوم ده. خو په تیر جون میاشت کې د سکوپی او ایتنس ترمنځ په دې اړه یو تړون لاسلیک شو. له دې سره به په ناټو سازمان کې د شاملېدو لپاره د مقدونیا لاره هواره شي او د هغه صدي چې مسکاوي مخالفت کوي. دا تر دې غړې د مشال رادیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته زمونږ له همکارې اورو چې نن په کرنسی مارکیټ کې پاکستانی روپۍ د نورو کرنسو په وړاندې څنګه بدلیږي او د سبانی موسم حال څه دی.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ او 50 پیسې اخستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.25 روپۍ او 10 پیسې او په 1.25 روپۍ او 40 پیسې. یو یورو په 1.30 روپۍ او 40 پیسې او په 1.40 روپۍ او 50 پیسې. یو درهم په 1.40 روپۍ او 40 پیسې اخستل کیږي او په 1.40 روپۍ او 25 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 3.10 روپۍ او 10 پیسې او په 3.10 روپۍ او 50 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 65 پیسې او په 1 روپۍ 80 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 375 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 333 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6 او کم نه کم 3 بنو کې 3 او 2 او په کوټه کې 10 او 9 وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اورئ. د پاکستان نوی منتخب ولسمشر عارف علوی پرون ماښام د پاکستان د پارلمان غټې غونډې ته په وینا کې هیواد ته ورپېښې غټې ستونزې یادې کړې او د هغو د حل لپاره یې له اپوزیشن ګوندونو د همکارۍ غوښتنه وکړه. خو د حکومت مخالفه جمعیت علماء اسلام فری ډلې او پارلماني غړي وایي د ولسمشر خبرې نمایشي او یوازې د هغه د ګوند په ګټه وي.
روایتی الفاظ دی صدر ته پکار داوی چاغه غیر جانبدارانه انداز خپل کی خالص ته ویچه د پی ٹی آئی صدر بیان کئ.
اکل شوی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په خپل اولنی بهر ملکی رسمي سفر سعودي عرب ته لاړ شي. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل ویلي عمران خان پر ځای د دې چې افغان کډوالو ته شناختي کارډونه ورکړي د ډیورنډ کرخه باید له منځه یوسي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند بیا د وزیر اعظم دغه اعلان هرکلی کړی. خیبر له راجګل سیمې څخه د نامنه او جګړو له لاسه بې کوره شوي خلک وایي د کډوالۍ 6 کال پوره شول خو حکومت لا هم د کډوالو په سترګه ندی په پتوګه ندی راجستر کړي او نه هم د دوی د ړنګو شو کورونو سروې پیل کړي.
شپږو وو کالونه مونږ دا کورونا وران شوي بالکل تباه او برباد دي. هر سر اول پکار دی چې د سروې وشي.
دا له مشال رادیو سره وشي. اولنې موضوع راځو د پاکستان ولسمشر عارف الوی پرون د هیواد پارلمان غړي غونډې ته خپلې لمړۍ وینا کې حکومت ته ورپېخ ځینې چیلنجونه په ګوته کړل. نوموړي وویل هغه د طریق انصاف غړی دی خو غواړي له ټولو سیاسي ګوندونو سره په شریکه کار وکړي. ولسمشر له اپوزیشن ګوندونو غوښتل چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ له حکومت سره د هغو مسایلو په حلولو کې مرسته وکړي چې ملک ته په اوږد مهال کې زیان رسولی شي. بشیر ګواخ تفصیل راکوي.
جناب چیئرمین سینیٹ آپ سپیکر قومی اسمبلی
آپ کو موقع دیں گے کل آپ اس پہ بات کریں
معزز وکیل پارلیمان
میں انشاء اللہ کل آپ کو موقع دوں گا.
دا پاکستان ولسمشر عارف الوی چې کلا قومی اسمبلی ته خپل لمړی وینا پیل کړه نو د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون غړو احتجاج پیل کړ. عارف الوی خپل خبرو ته دوام ورک خو د مسلم لیگ غړي له پارلیمنت ووتل.
اور میرے عزیز ہم وطنو السلام علیکم.
د حکمران ګوند تحریک انصاف د غغړې د ستمبر په ولسمه کړي دی وینا کې ټینګار وکړ چې د ټول پاکستان یو شان ولسمشر دی او د حکومت چلولو لپاره به د ټولو ګوندونو سره په شریکه کار کوي. الوی زیاته کړه چې پر پاکستان ډیر بهرني قرضونه دي نو باید ټول ګوندونه یې حکومت ته خندونو جوړولو پر ځای د مشکلاتو په حلولو کې مرسته وکړي.
کرپشن کو قابو کرنے میں جہاں
دیوائی د درغلیو په کنټرولولو کې چې څومره پاک نظام ضروری دی هماغومره باید د حساب ورکونې ادارې دومره قوي کړل شي چې بغیر له ویرې او فرق څخه خپل کار پر مخ یوسي. موږ باید یاد وساتو چې موږ قرضدار قوم یو. موږ د پرمختیايي کارونو سربیره د قرض خلاصولو لپاره هم نور قرض اخیستو ته اړ یو. پر موږ داخلي او بهرني پورونه تر خطرناک حدا زیات شوي چې پام ورته پکار دی. تر دې مخکې وزیر اعظم عمران خان ویلي وو چې د حکومتي لګښتونو کمولو لپاره سرکاري خرچي او پروتوکولونه کموي. ولسمشر الوی که څه هم پارلمان ته په خپل لومړي تقریر کې له سیاسي ګوندونو څخه د عمران خان د دغه کار ملاتړ وغوښت خو پر نوموړي د ګڼو ګاډو پر کاروان کې د سفر له کبله په ټولنیزو مطبوعاتو کې نیوکې شوې دي. عارف الوی چې د تعلیم په لحاظ د غاښونو ډاکټر دی په وینا یې له شپږویشت کلونو راهیسې په سیاست کې فعال دی پارلمان کې سیاسي ګوندونو ته وویل چې نوي حکومت ته یو بل لوی چیلنج د اوبو کمی پوره کول دي.
پاکستان دنیا کې ممالک میں شمار ہو چکا ہے.
دی وایي پاکستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې شمیر شوی چې د اوبو د کمی سره مخ دی. دلته د ځمکې لاندې اوبه په بې کنټروله او بې حده ډېر ډول کاریږي. له دې کبله تر ځمکې لاندې اوبو کچه خطرناک حد ته کمه شوې ده. موږ باید د ونو کرته پام واړو او نوي ډیمونه باید جوړ کړو. د ډیمونو جوړول زموږ د حکومت په لومړیتوبونو کې شامل دي. د یادونې ده چې د تحریک انصاف حکومت د ډیمونو جوړولو لپاره له خلکو چندې غوښتې دي. د جولای په 15مه شو ټاکنو کې پاکستان تحریک انصاف تر ټولو ډېرې رایې ویوړې. د دې ګوند ډاکټر عارف الوی د ستمبر په 9مه تر هغې وروسته د پاکستان د دیارلسم ولسمشر په توګه د خپلې دندې سوګند پورته کړ چې د پیپلز ګوند اعتزاز حسن او ځینو اپوزیشن ګوندونو مشترک کاندید مولانا فضل الرحمن ته د ولسمشرۍ ټاکنو په سیالۍ کې ماتې ورکړه.
د بشیر ګواخ رپورټ د پاکستان اپوزیشن ګوندونو وایي د هیواد نوی ولسمشر د پخوانیو هغو په څیر بې اختیاره دی او هغه خبرې چې د پارلمان غړي غونډې ته کړي به په عمل کې ثابت نشي. خو په پارلمان کې د حکومتي تحریک انصاف ګوند غړي بیا وایي ولسمشر عارف الوی په خپله وینا کې هغه ټولې مهمې مسلې په ګوته کړې چې حلول یې د پاکستان د ترقۍ لپاره ضروری دي. له اسلام آباد د احمد الله رپورټ اورو.
د جماعت اسلامی امیر سینیټر سراج الحق وای موجوده صدر هم لکه د تیرو ولسمشرانو په شان خط تقریر وکړو خو دا به راتلونکي وخت ښایي چې موجوده حکومت د صدر په وینا تر کم حد عمل کوي.
یو ډېر ښکلې نصیحت یې وکړو د نه مخکې چې څومره صدران تیر شوي دي دغه شان ښکلې ښکلې خبرې وکړي حکومت په هغې باندې څومره عمل کوي دا به را روان د دوی اکشن ښایي.
د مسلم لیگ نون پارلماني استازی ډاکټر عبادالله وای عارف الوی یو بې اختیاره صدر دی خپل عملی حکم نه مني نو په حکومت به خبرې څنګه ومني.
د کراچۍ د پروتوکول باره کې د هغه سټېټمنټ چې ما ویلي چې دوه ګاډي مال لا کوي 28 مرا کوي لاندې کوم سبارډینیټ چې دي نو هغه دغه آرډر نه امپلیمنټ کوي چې د پروتوکول دا مسله ده نورې به څه خبرې څوک واوري په 100 دن کې به 100 لطیفې د خپل جوړي.
د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې پارلماني غړی مفتي عبدالشکور وایي د صدر د وینا نه داسې ښکارېدل چې د تحریک انصاف ګوند یو غړی ولس ته تقریر کوي.
د صدر صاحب وینا مونږ مایوس کړو هغه روایتي الفاظ دي حقیقت کې ماته اس نخکاری صدر ته په کار داوی چې هغه غیر جانبدارانه انداز خپل کی په تقریر کې ته وګوره خالص ته چې د پی ٹی آئی صدر بیان کوي د پاکستان صدر بیان نه کوي
خود پاکستان تحریک انصاف اعظم سواتی وایي صدر عارف ارلوی په خپل تقریر کې په هغه ټولو مسلو خبرې وکړې کوم چې دا وخت د پاکستان هر وګړي ته مخته دي
صدر الوی صاحب خپل د زړه خبرې کړې دي دا پاکستان چې کوم مسائل دي هغه ترجمانی کړې ده او حکومت دا خبره کړې ده چې هر صورت کې پته دا کارونه بکای اې کې زموږ معیشت کرپشن خلاف چې کوم خبرې دي نوجوانانو ته مواقع ورکول دي دا شانتي چې اوبو کوم شارټیج ده یا دا ډیم د پاره کوم چنده ده
د ذکر ده چې د پارلمان مشترکه غونډه د تیر زیارت پر ورځ رابللې شوې و خو د پخوانی وزیر اعظم او مسلم لیگ نون قائد نواز شریف د میرمن کلثوم نواز د مرګ له وجې غونډه پرون د ګل ورځې پورې ځنډولې شوې و احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نه ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلې
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب د بادشاه شاه سلمان په بلنه نن په درزنی رسمي سفر ریاض ته ځي ټاکل شوی نوموړی به له سعودي چارواکو سره د دوړخیز اړیکو ترڅنګ د سیمې پر امنیتی وضعیت هم خبرې وکړي د پاکستان د وزیر اعظم په توګه د عمران خان اولنۍ بهرنۍ دوره ده د چارو شنونکي وایي سعودي ته د وزیر اعظم د سفر هدف خایداوي چې د پاکستان د مالی مشکلاتو د حل لپاره د سعودي مرستې ترلاسه کړي له اسلام آباد بیا هم د احمد الله رپورټ
تیر ماخستن د پاکستان خارجه وزارت په خپل یو بیان کې ویلي چې خپل دوه ورځنۍ دورې پر مهال به وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب شاه سلمان بن عبدالعزیز او شهزاده محمد بن سلمان سره بیل بیل ملاقاتونه کوي او دوه اړخیزه اړیکو نه سربیره د سیمې په حالاتو به خبرې کوي د ترڅنګ وزیر اعظم عمران خان به د اسلامي مرستو تنظیم او آی سی عمومي سیکرټر ډاکټر یوسف بن احمد سره هم ویني په بیان کې ویل شوی چې وزیر اعظم سره به خارجه وزیر شاه محمود قریشي د خزانه وزیر اسد عمر او د تجارت لپاره د وزیر اعظم صلاحکار عبدالرزاق داود هم سعودي عرب ته ځي او نوموړي به هغلته د خپلو سعودي سیالانو سره ملاقاتونه کوي پخوانی سفارتکار او بارنو چارو کارپو ایاز وزیر وای پاکستان دا وخت د معاشي مشکلاتو سره مخ دی نو د وزیر اعظم او د هغې د کابینې دا کوشش دی چې په دې سخت وخت کې ورسره بل یو ملک مرسته وکړي نو ځکه د سعودي عرب په دورې روان دي
پاکستان سره پیسو کمی ده او سعودي او د یو ای سره حساب شته سعودي سره زموږ
د سعودی عرب دوره مکمل وروسته وزیر اعظم عمران خان به په 19 سپتمبر سره د خپل پلاوی متحده عرب اماراتو ته هم ځي او د یاد ملک الله چارواکو سره د شریک خوخی په چارو د خیالاتو سرګندونه کوي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز پاک سو یویش شارټ ویوز 2013 15,350 او 15,550
د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل ویلي عمران خان پر ځای دی چې په پاکستان کې میشت افغان کډوالو ته د هیواد شناختی کارډونه ورکړي د ډیورنډ کرخه باید له منځه یوسي د بلوچستان نور او ملت پالو ګوندونو هم د وزیر اعظم عمران خان له دې خبرې سره مخالفت ښودلې چې د اتوار پر ورځې په کراچۍ کې وویل د حکومت به په پاکستان کې له لسګونو کلونو څخه ډیر افغانانو او همداراز بنګالیانو ته شناختی کارډونه او پاسپورټونه ورکړي پښتونخوا ملي عوامي ګوند بیا د وزیر اعظم د اعلان هرکلی کړی دی له کوټې د مشال رادیو خبریال معلومات راکوي
د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل د عمران خان پر وینا باندې مایوسي ښکاره کړې او ویلي دي چې افغانانو ته د شناخت کارډ د ور جوړولو پر ځای د ډیورنډ کرښه ختم کړي په یو ټی وی مرکه کې ښاغلی منګل ویلي دي چې مرکزی حکومت یو اړخ ته د افغانستان سره پر پوله ازغن تار اچوي، نو بل پلو ته د افغانانو د شناخت کارډ د جوړولو خبرې کوي. یوازې په کراچی کې و افغانانو ته شناخت کارډ او پاسپورټ ور جوړیږي. دا په دنیا کې عجبه قانون دی چې د یو ښار لپاره یو قانون وي او د نور هیواد لپاره بل قانون وي. بلی خواته د یو بل بلوس ملت پاله ګوند نیشنل پارټی لورې هم د عمران خان د دغه اعلان مخالفت سوی دی. په دې اړه د ګوند مرکزی مرستیال مشر ډاکټر اساق بلوس وایي چې دوی په هیواد کې و کډوالو ته د پاکستانی شهریت د ورکولو په حق کې نه دي.
بالکل غلط خبره ده. خبرو خدا دې چې موږ دوی مېلمانوستا کړی دی، ډېر وخت په کار دی چې دې ورسره ته په افغانستان ترقی کې برخه واخلي. هر یو مهاجر دی، چې بنګالی مهاجر دی، چې بلوچ مهاجر دی، چې افغان مهاجر دی، دې پناه اخیستی دی چې هلته کلپنه کړي، انسټیبلیټي وو، امن نه وو. اوس ورته ډیموکراسي دی، امن دی، ور خپل علاقې ته ور. هغه جنوا چې دی اګریمنټ دی، مهاجر هغه مطابق چې موږ دې پناه ورکړی دی، ځکه پرنسپلي هغه اوس
دلته د وزیر اعظم پر اعلان باندې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له لوري هرکلی سوی دی. په دې اړه د ګوند مرکزی ډیپټی سیکرټري عبدالروف لالا او مشال لیډو ته څه داسې وویل.
دوه نسل چې دي دا په کوټه، په کراچی، په پشاور کې دلته راغلي، دا زموږ عزیزان کډوال چې دي دلته چې پیدا شوي دي، بیا دا ځوانان شوي دي، نن د دوی اولادونه بیا دغه پیدا شوي دي. مګر د دې باوجود د دوی لپاره دا مشکل لوی چې نه په دې ملک کې دوی ګرځېدی شوی، نه یو ژوند کوی شوی، نه یو کار کوی شوی. کله دوی د دې ملک شهریان وګرځي، نو هغه ټول بنیادی انساني حقوق به دوی ته حاصل دي.
بل پلو ته د بلوچستان عوامي ګوند یو مشر او پخواني سناتور سید احمد هاشمي ویلي دي چې دغه اعلان څخه لمخه وزیر اعظم ته پکار وو چې خپل ملګري جماعتونه په اعتماد کې اخیستي وای.
لکوټی زمون خبريالو د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وایي د سلګونه زره افغان کډوالو په اړه د پاکستان تازه تصمیم به دغه افغانانو په ژوند کې مثبت بدلون راولي. سید حسین عالمی بلخی بیگا مشال ریډیو ته ویل افغان کډوال به د پاکستان د تابعیت په ترلاسه کولو سره له هغو امتیازاتو برخمن شي چې پاکستانی اتباعی لري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اتوار پر ورځ ویل حکومت یې په پام کې لري چې هغو افغان کډوالو ته چې په پاکستان کې زیږیدلی او یا هم هلته اوږده موده ژوند کړی دی د دغه هیواد شناختي کارډونه او پاسپورټونه ورکړي. صالح محمد صالح رپورټ راکوي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د پاکستان د تصمیم تر اعلان وروسته تیره شپه وویل دا اقدام په ګڼو برخو کې د افغانانو ستونزې حلوي. فعلاً هلته افغانان د بانکي حساب په لرلو کې ستونزه لري، په خپل نوم د سیم کارت په رانیولو کې هم مشکل لري، له یوې ایالت څخه بل ایالت ته په انتقال کې هم له ستونزو سره مخامخ دي. دوی باید په هغه ایالت کې ژوند وکړي چې د استوګنې کارت لري. زما د معلوماتو له مخې د افغانانو د سلګونو میلیونو په ارزښت پانګونه د پاکستاني اتباعو په نامه ثبت ده. اوس دا ستونزه حلیږي. دا کار خپله پاکستاني اتباعو ته هم ډېرې اسانتیاوې برابروي. دغه افغانان به د پاکستاني اتباعو له امتیازونو برخمن سي. شغلی بلخی زیاته کړه دقیق نه پوهیږي چې په پاکستان کې افغان کډوالو ته د تابعیت ورکولو پروسه کله پیلېږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وویل د افغان کډوالو په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستی تصمیم له نړیوالو قوانینو سره مطابقت لري. عمران خان د یکشنبې په ورځ نه ببره اعلان وکړ چې په سلګونو زره افغانانو ته به چې په پاکستان کې په کډوالو کورنیو کې زیږیدلي تابعیت ورکول کیږي. هغه په کراچی کې د هغو کسانو له اخراج سره مخالفت وشو چې په پاکستان کې لږ تر لږه 40 کاله اوسېدلي دي. د ملګرو ملتونو تازه سرویګن شي چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په سلو کې 80 هغه کسان دي چې یا په هغه هیواد کې زیږیدلي یا هم په کوچنیوالي کې ورکړه سوي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزیر په خبره شاوخوا 2 میلیونه او 6 لک افغانان په پاکستان کې ژوند کوي. سید حسین عالمی بلخی وایي د دغو افغانانو له ډلې 1 میلیون یې په پاکستان کې د استوګنې کارډونه لري چې شایي تابعیت ورکړل سي. ښاغلی بلخی تمه لري چې شاوخوا 1.5 میلیون هغو افغان کډوالو ته دي هم پام وړول سي چې په پاکستان کې د استوګنې اسناد نه لري.
فکر میکنم یک قدم بسیار کلان ورده.
فکر کوم پاکستان لوی ګام پورته کړی دی. طبعا لدې سره ټول ستونزې نه حلېږي. په پاکستان کې شاوخوا 2.5 یا 5 میلیونه افغانان اوسېږي. کدو 1.5 میلیون افغانان په دې پروسه کې شامل کړي، شاوخوا 1.5 میلیون نور کسان شایي بې برخې پاتې سي. دوی طبعا ځینو اقداماتو، خبرو او د نورو زمینو او اسانتیاوو برابرولو ته اړتیا لري. له کلونو راهیسې په پاکستان کې افغان کډوال میشت دي. دغه ګاونډي هېواد ته د افغانانو د کډه کېدو عمده علتونه جګړه، بېوزلي، بېکاري او نورې ټولنیزې ستونزې بلل سوي دي. تر دې مخکې پاکستاني چارواکو شکایت کړی و هغه وسلول طالبان او نور افراطي جنګیالي چې په افغانستان کې حملې کوي په پاکستان کې د افغان کډوالو کمپونه د پټنځي په توګه کاروي. د کابل او واشنگټن انتقاد دا دی چې اسلام آباد د دغو افراطي وسلولو په وړاندې جدي اقدام نه دی کړی، خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي.
ټولنه او سختریزي پونی زخبرونه ټولنه او سختریزي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوې ده.
شدت پسندی کی کوم دا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل شوی.
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
د خیبر قبایلی ضلع له تیرا راجګل سیمې څخه به کورشوي خلک وای په 2012 زیږدیز کال کې د نامنۍ پېښو جګړو له کبله خپل کورونه خوشی کړل، خو لا هم حکومت ورته د کډوالو په سترګه نه دی کتلی. دغه غزمنو خلکو یوې جرګې په اسلام آباد کې د سفران لپاره د سینټ د قائمه کمیټې له غړو سره په لیدنه کې غوی خپل ستونزو خبر کړل. د کمیټې غړو جرګې ته ډاډ ورکړل چې مسلې به یې له اړوند حکومتي ادارو سره شریکې کړي. د مشال رادیو خبریال سراج زهیر نور حال کوي.
د قبیلی ضلع خیبر د تیرا راجکال سیمې متاثرین په خبره کال 2012 کې خواوشا 13,000 کورنۍ د ترهګرۍ په وجه د خپلو سیمو بې کوره شوي، خو حکومت پکې یوازې څه د پاسه 1,000 کورنۍ راجستر کړي. د ګل پورس د دې متاثرینو یو نماینده جرګوي په پارلیمنت هاوس اسلام آباد کې د سفران لپاره د سینټ قائمه کمیټې سره ولیدل او دوی یې له خپلو ستونزو خبر کړه. د یادې کمیټې چیرمن سینیټر تاج محمد اپریدی جرګوي ته باور ورکړو چې د د جایز مسلو د حل لپاره به پوره پوره کوشش کوي او د کمیټې راتلونکي غونډه کې د متعلق ادارو نه جواب وغوښت. په دې موقع مشال ریډیو سره خبرو کې د جرګې مشر ملک نصیر کوکی خیل وی
زموږ د کوکی خیل نه رجسټریشن شوی دی و نه اوس بریا پسې شوی او چې کم د باجوړ نه واخلې وزیرستان پورې مرات ورکړي ای ډی پیز لا اغه یې نه ورکړي. دوی یې تاسو یې اوله پسې کوو، موږ پسې اول څنګه وکړو چې تقریبا د شپږو وو کالو نه موږ دا کورونا وران شي بالکل تباہ او برباد دی. اول پکار دی چې د سروي وشي او هغه موازه چې 300 لګر روپې هغه دومره خو وشي چې هغه موږ سره پاسه چتونه خو جوړ شي غنه.
همدارنګ یو بل مشر په دې اړه مشال ریډیو ته ویل چې حکومت تدوی غوښتنه و نه منلې نو دوی په اسلام آباد کې احتجاجي درنه ورکوي.
زمانه ما ده زینګل کوکو خیل بارم ده روزګل تیر سره تعلق ده. 2012 کې د ما 18,000 خاندان را متاثر شوی او اج دلته چې جمرو ته راغلل نو په جمرو کې هغه ته صرف 1375 کسانو ریجستریشن شوی دی، بقایا ریجستریشن نه دی شوی. یغه ته یو ویل چې تاسو د شناختی کارت کې جمرود پاته ده نو موږ ته په جواب کې چې باید تاسو خو په تیرا روزګل کې نه تحصیلدار کې نه ولای ورن نه تر دفتر ونه خو موږ به لازم مند جمرود پاته باندې هغه ځو. موږ نن چې کومه سفران کمیټه وا پمداغه کې راغلو چې نمبر 1 خو دا چې کم 2,00,000 لک روپے د کور د پاره ماویزه لګولې نو 2,00,000 روپے باندې خو یو غسل خانه نه جوړیږي.
مشال ریډیو چې د دې خلکو د مسلو په حق له پپې خبر کې د قبایلی سیمو لپاره د آفات د نظم ادارې یا د ایف ڈی ایم ای د یو چارواکي عادل ظهور او پختل ناغه اوه
ریو ائی ڈی کارت یو د جمروت دی یو د تیراوی بار نو د جمروت تاسو پتا چې دا اوس پوری کانټیکټ زون ډیکلیئر نه دی او ائی ڈی پی د پارا شرط دا چې یو د دې په اړه پاتې چې کوم نیو دا کانټیکټ ایریا نه یال نه تر ویریفیکیشن دی د دې نه بغیر نه تر موږ ته هغه ائی ڈی پی سټیټ اف ویریفای کوي نه تیرا چې کوم نیو دا راجګل ویلی 24 نه ریټرن هغه د دې شروع دی.
یاد دې وی د تیرا راجګل دغه به کور شوی خلک دا وخت په جمروت سیمه کې خپل خپلوانو کرام میشتي. تخیبر انتظامی چارواکي وای پوز تیرا راجگال زیاتر سیمه له وسلوالو پاکه کړي، خو بیا هم په ځینې لوړو سوکو وسلوال شتون لري، او چې دغه سیمه په مکمل توګه له وسلوالو پاک کړي شي نو بیا به ورته د کډوالو د واپسي عمل پیل شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
کغواړی په خوندی توګه د مشال ریډیو خبرونو ته لاسرسی ولري، ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال رادیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال رادیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
په پېښور کې اوریدونکو د غرمې 12 نیمې بجې کېدونکې دي د خبرونو لنډیز له نجیب عامر اورو.
پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی وای پر هیوادی بهرنی پورنه خطرناکې کچې ته رسیدلې چې ورته د جدي پاملرنې اړتیا لیدل کېږي. نوموړي چې پرون یې په اسلام آباد کې د پارلمان ګډې غونډې ته وینا کوله، له اپوزیسیون وغوښتل چې د ستونزو په هواری کې د عمران خان د حکومت سره ملګرتیا وکړي، خو د مسلم لیګ منغړو په پارلمان کې د ولسمشر وینا ونه اورېده او له تالاره ووته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په دورځني سفر سعودي عربستان ته ځي. عمران خان به په دې سفر کې د شاه سلمان بن عبدالعزیز، شهزاده محمد بن سلمان او نورو چارواکو سره ملاقاتونه کوي. په دې سفر کې به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی، د خزانې وزیر اسد عمر او د سوداګرۍ په څنګ کې د وزیر اعظم سلاکار عبدالرزاق داود هم د عمران خان ملګرتیا کوي. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د سپتمبر پر 12 مشال رادیو سره د خبرو پر مهال د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د هغو څرګندونو ستاینه کړې چې وایي افغان کډوالو ته شناختي کارتونه ورکوي. نوموړی وایي پاکستان د رجستر شو افغان کډوالو تر څنګ هغو ته هم شناختي کارتونه ورکوي چې تر اوسه رجستر نه دي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي ډاکټر ملیحا لودی د سپتمبر په 12 ویلي په افغانستان کې د سولې د پروسې د پیاوړي کولو لپاره د جدي اقدامات وشي. نوموړي د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل د افغانستان اړوند غونډې ته د وینا پر مهال ویل پاکستان د سولې د یوې ډاډمنې پروسې د راوستو ملاتړ کوي. راپورونه وایي یوه روسي سارګر الوتکه چې د عملي 14 کسان پکې سپاره وو د ختیځې مدیترانې سمندر په سر د الوت پر مهال ورکه شوې ده. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس خبرداری ورکړی، روسیا د مقدونیا د نوم د بدلولو لپاره د راتلونکي نظر پوښتنې یا ریفرندم پر مهال د مخالفت د پیدا کولو لپاره پیسې واغېز کړل. د مقدونیا کې د هیواد د نوم د بدلولو لپاره ریفرندم د سپتمبر په 1 کې دی.
اوس هم اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکي له رابعه اکرم خان اورو.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پختونخوا د قبایلي سلو درې کالجونو په شمول شپږ سوه تعلیمي ادارو کې د 13 کالونو تعلیمي هلې سرې د سنډ ښکار دي او د دې نه به حالېدل د اندېښنې وړ دي. ادارې مخکې لیکي د یو رپورټ تر مخه د جنوبي وزیرستان په محسوس سیمې او ورکزو کې صورتحال بدترینه و او هلته 1500 سرکاري سکولونو او کالجونو ته تالې لګېدل. ادارې وایي چې دا وخت نه خو قبایلي سیمو کې د پخواني فاټا نظام دی او نه دا ضلع په مکمل توګه بندوبستي سیمو کې شمیرل کېږي. حکومت له پکار دی چې په دې ضلعو کې تعلیم او تعلیمي ادارو اړخ ته توجه ورکړي. د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د عاشورۍ ورځ سره روانې جمعې په ورځ او څنګه چې دا ورځ رانیسې کېږي د محرم میاشتې سره تړلې مذهبي هلې ځلې خپل اوج ته رسېږي. د اتم، نهم او لسم محرم په جلوسونو کې د خلکو شمېر زیات شي چې ولې د امنیتي ګامونو د اخیستو ضرورت وي. اداره کوي چې د ملک په بېلابېلو برخو کې ضلع انتظامیو امنیتي ګامونه اخیستي. په بلوچستان کې به 60 امنیتي ځواکونه او سیند صوبه کې به 80 سره پولیس په دې موقع خپله ډیوټي ورکوي. اداره کې راغلي که څوک کرکه خوروي چې دغه پر د قانون مطابق سخته کاروایی وکړی شي. د وسلوال لخوا امن متاثرولو کوشش ناکامه جوړولو لپاره د استخباراتي ادارې خبرداره وي او که خراب صورتحال مخې ته راځي چې ریاست، ټولنیز مشران او عالمان د امنیت ځای کولو لپاره خپل پوره کوششونه وکړي. ادارې اخیره کې لیکي چې د تیرو کلونو په شان سخت امنیتي ګامونه اخیستل پکار دي چې پکې پولیس، رینجر، سکاوټس او د ټولنې رضاکاران وي. دا جلوسونه به د غونډ، محرم او سفر په میاشت کې کیږي. پکار ده چې ریاست د څه خطر یا مشکل تدابیر په صورت کې محتاط پاتې شي. آج ورځپاڼ خپل ادارې کې لیکي په خبر کې د اتیا زرو رکشو سره د 150 موټر سایکل رکشو د رجسټریشن کولو فیصله شوې ده. د سرکاري شمیرې تر مخه چې په ښار کې د ګاډو مجموعي گنجایش 500 سره دی. ادارې وایي د اندراج لپاره دا ضروري ده چې د ټرافیک د تګ راتګ لپاره منصوبه بندي وکړي شي. سړکونه هم پراخول پکار دي او د تجاوزاتو خاتمه هم ضروري ده. ادارې په وینا چې د ګاډو، ټیکسیانو او د رکشو اندراج سره په دې کې سفر کوونکو ته هیڅ فایده نه کیږي خو د سرکار آمدنی به ښه شي. ولسته به اسانتیاوې د خبر نه ملاویږي چې د ټولو گاڑو کرایې د یو اصول مطابق کړی شي او که څوک تر زیاته کرایه وصولوي نو هغه به چا سره د خپل شکایت لپاره رابطه کوي چې شکایت یې هوار شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو سازمان هیومن رائټس واچ د افغانستان د روانې جګړې په اړه یو لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي له هغه هیواد سره مرسته کوونکي نړیوالې ادارې د عامو افغانانو د وژنو لپاره د طالبانو بریدونه غندي، خو د افغان او امریکایي ځواکونو د هوایي بریدونو په اړه چې هغه هم د ملکي تلفاتو سبب کیږي بیا څه نه وایي. بلخوا د بخیر نړیوال سازمان په ازبکستان کې د ټولنیزې میډیا په تیره د فیسبوک د فعالانو د نیول کېدو پر موضوع یو لیکنه خپره کړې. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته اورو. د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په خپل لیکنه کې وایي د افغانستان په روانې جګړې او بمی چاودنو کې زرګونه عام افغان وګړي او یا هم د غوي خپل خپلوان ژوند له لاسه ورکوي او یا هم سخت ټپي کیږي. له 2009 زیږدیز کال راهیسې چې ملګرو ملتونو د افغانستان په جګړه کې د ملکي تلفاتو حساب لګول پیل کړي، د همدې ادارې د معلوماتو تر مخه له 13 جنوري میاشت را په دې خوا تر بل هر وخت زیات عام افغانان وژل شوي او ټپي شوي دي. د ملګرو ملتونو د احصایې ښیي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغانستان په جګړه کې لږ تر لږه 1,692 ملکي کسان وژل شوي او څه د پاسه 3,400 نور ټپي شوي دي. د دې وژل شوو او زخمي شوو څلورمه برخه یې ماشومان ول. لیکنه کاږي له افغانستان سره مرسته کوونکي نړیوالې ادارې د وسلوالو بریدونه غندي، خو د افغان او امریکایي ځواکونو د هوایي بریدونو په اړه بیا څه نه وایي چې د ملکي تلفاتو 7% برخه جوړوي. ټاکل شوی دا نړیوالې ادارې راتلونکي نومبر میاشت په جنیوا کې سره غونډې شي او په افغانستان کې د حکومتي او غیر حکومتي ادارو د پروګرامونو جاج واخلي. لیکنه زیاتوي تر دغه وخته به د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات شوي وي چې د مشروعیت په اړه به د نړیوالې ادارې پوښتنې راپورته کړي، خو په عین وخت کې به هیله هم څرګنده کړي چې د افغانستان ولسمشریزه ټاکنې به په سمه توګه ترسره شي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان په ازبکستان کې د ټولنیز میډیا د فعالانو د نیول کېدو پر موضوع یو لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې راغلي یاد سازمان د بشري حقوقو له دوو لویو سیمه ییزو تنظیمونو سره په ګډه په ازبکستان کې د فیسبوک د فعالانو د نیولو د وروستۍ لړۍ په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د لیکنې تر مخه د 13 اگست میاشت له 23 نیټې راهیسې تر دې وخته په ازبکستان کې د فیسبوک لسګونه هغه فعالان نیول شوي دي چې په خپلو لیکنو یا پوسټونو کې د حکومت پر مذهبي او کلتوري پالیسیو نیوکې کولې. په لیکنه کې د بخښنې نړیوال سازمان او د ملګرو تنظیمونو په حواله ویل شوي دوی د ازبکستان حکومت دې پالیسۍ چې غواړي پر ټولنیز میډیا د هغه هیواد د وګړو ترمنځ د بحث او مکالمې لارې وتړي اندېښمن کړي دي. لیکنه وایي له ځینو نیول شوو فعالانو څخه په لیکلې بڼه ژمنې واغستل شوې چې دوی به په هیڅ یوه شکمنه کړنه کې برخه نه اخلي. خو لیکنه زیاتوي د قانون عملي کوونکو ادارو پر دې فعالان واضح نه کړه چې هغه کوم کارونه دي چې دوی شکمن ورته وایي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د روسیې او ترکیې ولسمشرانو د شام یا سوریې په ادلب کې د حکومت او یاغي ځواکونو ترمنځ د غیر نظامی حایل ساحې پر ایجاد موافقه وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دغه حایل ساحه له 1500 تر 2500 کیلومتر پورې پراخه وي. ده زیاته کړې د دې سیمې د ایجاد پلان به راتلونکي میاشتې عملي شي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې رپورت له سالم احمد صالح اورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د خپل هیواد په ساحلي ښار سوچي کې له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره تر څه باندې 4 ساعته خبرو وروسته وویل د حایل ساحې د ایجاد پلان به له ادلب ولایت څخه د النصره جبهې په ګډون د ټولو افراطي جنګیالیو وتلو ته زمینه برابره کړي. پوتین وایي دواړو رهبرانو پر دې هم موافقه وکړه چې له دغه ساحې څخه دي د ټولو وسلولو ډلو د ټانکونو، د راکټونو د ویشتلو د دستګاوو او نورو راکټ لانچرو په ګډون درنې وسلې وایستل سي. ګډ خبري کانفرنس د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل دواړه هیوادونه به د حایل ساحې په سرحدونو کې تنظیم سوي پوځي ګزمې کوي. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل
موږ په ځانګړي ډول د سوریې د ادلب ولایت پر وضعیت تمرکز وکړ. هلته مو د جنګیالیو د پراخو تشکیلاتو او زیربنا پر موجودیت بحث وکړ. په نننیو خبرو او نتیجه ګیری کې وتوانیدو د پام وړ پریکړې وکړو او د ستونزو د حل لپاره پر ګډو تصامیمو سلا شو. په سوچي کې تر پرونۍ غونډې لس ورځې مخکې پوتین، اردوغان او د دوی ایرانی سیال حسن روحانی په خپل سرمشریزه کې ونتوانیدل د سوریې په ادلب ولایت کې د سوریې د حکومت د پوځي عملیاتو د مخنیوي لپاره جوړ جاړي ته سره ورسیږي. ادلب د ترکیې پر سرحد پروت ولایت دی. یو د ترکیې ولسمشر خبرداری ورکړی و چې دا پوځي عملیات به په سیمه کې د وینې بهېدو سبب سي. د سوریې د کورنۍ جګړې پر مهال مسکو او تهران د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له مهمو ملاتړو ګڼل کیږي. خو ترکیه چې په سوریه کې د یاغي ډلو ملاتړ کوي، په ادلب کې د پراخو پوځي عملیاتو په اړه اندېښنه شولې وه او ویلي وه چې دا عملیات به د ترکیې خاورو ته د ګڼو کډوالو د اوښتو سبب سي. په ترکیه کې لوړاندې د سوریې تر 3 میلیونو ډیر کډوال چې له جګړو تښتېدلي ژوند کوي. درې وړه متحدانو په ادلب ولایت کې تر پوځي عملیاتو مخکې ویلي وه چې دوی غواړي په سوریه کې هغه څه ختم کړي چې دوی د ترورستانو وروستی مهم مرکز بللی و. د سوریې په ونیم کلنه جګړه کې تر 400,000 ډیر کسان وژل شوي او په میلیونونو نور له خپلو کورونو کډې کولو ته مجبور شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
افغانستان د سولې علي شوروي د سولې خبرو لپاره مخکې شرطونه د سولې بهیر سختوي. د یادی شورا د اجرایه پلاوی غړی محمد اسماعیل قاسم یار پرون دوشنبه مشال ریډیو ته وویل د سولې د خبرو تر پیل د مخه باید شرطونه نوي موجوده، حکومت هم باید دغه اصل ته پام وکړي. یوسف خان زدران معلومات راکوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې د خبرو د پیل په خاطر د طالبانو هر ډول غوښتنې وار له مخه شرطونه ګڼي وایي چې دا کار د سولې لار سختوي. د یاد شورا د اجرایه پلاوی غړي محمد اسماعیل قاسم یار د دوشنبه په ورځ وویل د سولې د خبرو اترو تر پیل د مخه باید شرطونه نه وي موجود.
دا یو پرنسیپ دی موږ سره چې د سولې پروسه یو ملي او افغاني پروسه ده او خبرو اترې چې هم کیږي باید بین الافغاني بي. او بل پرنسیپ دا دی چې مونږ مخ تر مخه کوم هغه شرطونه چې دی نه لرو، یعنی بل قید او شرط مونږ د خبراتر په میز باندې کینو.
دا څرګندونه داسې مال کیږي چې رویټر خبری اژانس ویلي یو شمېر طالب چارواکو ورسره د مذاکراتو د پیل په اړه ځینې موضوعات شریک کړي دي. د غیر رسنۍ چې وروسته بیا راپور د طالبانو لخوا له حقیقت لرې بلل شوی ویلي طالبانو د سولې د خبرو د پیل لپاره د انس حقانی په شمول د ځینو طالب زندانیانو د خلاصېدو شرط مطرح کړی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا هم وایي چې له طالبانو سره له څو طریقې اړیکې لري، خو د خبرو له پیل مخکې ورته شرطونه د منلو وړ نه دي. ښاغلی قاسم یار وایي د بهرنیو ځواکونو وتل، طالب بندیانو خلاصون، په قدرت کې د څرنګه شاملېدو تګلارې تل د بحث وړ موضوعات وي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد بیا د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې د سولې هر ډول خبرې او د شرطونو په اړه بیان افواهات بوبلل. له دې سره کدا خبرې جریان پیدا کړي، آیا حکومت به د جګړې په ډګر کې نیول شوي طالب زندانیان چې په ځینو یې د اعدام حکم هم جاری شوی خوشي کړي؟ د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح وایي له حق العبد راخوا په نورو جرمي مسایلو کې ولسمشر دا صلاح لري.
که یو څوک چیرته له خلکو سره ستونزې لري، نو په دې حق له نه دولت په دې کې فیصله کولی شي، نه طالبان کولی شي. خو هغه د حق الله موضوع چې جرمي مسایل ورپورې اړه لري، دا دولت پورې اړوند خبرې دي او دولت په دې کې کولی شي، ولسمشر کولی شي چې هغه لغه مسایل تیر شي.
د افغانستان د سولې پروسه اوږد مزل، هیله خوشبینۍ، خو بیا د جګړې د کیلو خو د یو لوري لخوا رد ځواب سولې ته د رسیدو په خاطر د افغانانو باورونه زیانمن کړي. خود سولې علي شورا وایي دا چې امریکا اوس د سولې د خبرو د زمینې برابرولو په لټه کې ده، دوی ورته ډیر هیله مند دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
کامی وطن ګوند د کلباغ ډیم جوړولو مخالفت کړی دی. دا لغه وروسته د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار چې په هغه هواد کې د ډیمونو جوړولو لپاره د پیسو غونډولو کمپاین پیل کړی، په خپل وروستي بیان کې د کلباغ ډیم لانجمنه مسله راپور تکړه ویل چې دغه ډیم هم باید جوړ شي. کامی وطن ګوند وایي د پاکستان مرکزی حکومت باید پر یاد موجود ثبوت رائے قدر وکړي. خالد خان تفصیل راکوي.
دا گل پورز پیخور پریس کلب کی یو خبری غنڈی تا دا وینا پا محال سکندر شیرپا اول چی دا دوی گن دا اوبو ذخیره کولو او بریخنا پیدا کولو پا حق کدی خو دا کالا باغ ڈیم پا حق لا دری سبو دا مخ کنا مخالفت کردی او باید چی دا پاکستان چیف جسٹس او وزیر اعظم دا وڑو سبو دا رای قدر اکلی
دا چونکہ یو متنازع سبجیکٹ دے او د دریو صوبو په دې باندې قراردادونم راغلی دي ریزرویشن زم پښتا نو داسې ایشوز نه دي چړل په کار ځکه چې موږ دا غنو چې کدا سي ایشوز تاسو چړې ناګي سره به وفاق ته خطر وي
سکندر شیرپو زیاته کړه چې ځین قوتونه په عین کې د اتلسم بدلون خلاف سازشونه کوي او دا صوبونه ځین اختیارات واپس مرکز ته ورکول غواړي هغه وویل چې کامی وطن پارټي به د اتلسم بدلون په حق کې ډیر زر یو تحریک پیلوی
مونگا دا غواړو چې اترسم ترمیم چې دی داغه معنی پورا عمل درآمد تیوشي او مونږ خدا غواړو چې دې نزیاتم نورم صوبو ته خود مختاری ملاوی دل پکاري دا لمنه قدمو دا صوبو ډیر په مشکل سره ورکوټي صوبو ته دا خود مختاری میرو شوی دا کدا سوکم واپس کینو مونږ به داغه خلاف تحریک پچلو با
سکندر شیرپو اوایل پکاردا چې مرکزی حکومت او په خصوصي توګه دا خیبر پښتونخوا حکومت دا نوې قبایلی ضلعو د پرمختګ لپاره مالی پنګه او تګلارا جوړه کړی
آئینی ترمیم خو شو قانون کې چینج راغی څه اقدامات دي سیاسي اقدامات دي مرکزی حکومت هغه لپاره یو روډ میپ ورکړی دی خو د صوبایي حکومت چې دې کې کم رول جوړیږي چې کمی ایجنسی اوس ضلع شوې چې هغه کې خپل دار اختیار زیات کی انتظامی طور باندې
دا کامی وطن پارټي چیرمین د پاکستان د وزیر اعظم لاړه په کراچی کې میش بنگالیانو او افغانانو ته د پاکستان شهریت ورکول ستای نه وکړه او وی ویل چې صرف د بیان تر حد پورې نه بلکې په دې کې د پاکستان حکومت عملی ګامونه پورته کړی خالد خان مشال ریډیو پیښور
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو ملاتړي حیات پریغال ضمانت ونه شو خو د غورځنګ ملګري هیله لري چې ډېر زر به دا کار وشي په همدې حال کې پرون له وزیرستان د کمی سملې دوه غړو محسن داوړ او علي وزیر د پنجاب حکومت دا اعلان پر ضد احتجاج وکړ چې د محرم امنیت په اړه جوړ دی او د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین عکس پکې ښودل کیږي بشیر ګواخ د موضوع تفصیل راکوي
اسلام آباد های کورټ د ستمبر په 18مه د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړي حیات پریغال وکیل بابر اوان څخه غوښتي چې د حکومتي وکیل لخوا ورسپارل شوو د هغو فورنزیک موادو ارزونه او کتنه دی وکړي چې د پریغال خلاف یې برابر کړی دي له همدې کبله د پریغال د ضمانت مقدمه اورېدنه د ستمبر 19مه ته وځنډول شوه په دغه ورځ په عدالت کې موجود د پارلمان غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داوړ مشال ریډیو ته د ستمبر په 18مه ویل چې پر پریغال تور پورې شوی چې پر پاکستانی پوځ د نیوکو په ترڅ کې د هغوی د بدنامولو کوشش کړی نو ځکه د سایبر کرایم لا یا پر انټرنیټ د جرمونو مخنیوي د قانون له مخې نیول شوی دی خو د داوړ په خبره د تحقیقاتو وفاقي ادارې ایف آی ای وکیل د پریغال د فیسبوک او نورو ټولنیزو مطبوعاتو پارکړی مواد عدالت ته وروړی وو چې د دوی په فکر د نوموړي د بندي ساتلو دلیل نشي کېدلی داول د پریغل وکیل بابر اوان سره د جج یا قاضي د کړو خبرو پاړه زیاته کړه
کوم جج صاحب هغه وویل چې خیر دې ته وګوره یو ورځ والا موږ به یو ورځ پکې کېدو او یو ورځ به فصه په 19 تاریخ باندې بیا په دې باندې بحث وکړو او اخري بحث به وي په 19 تاریخ باندې او به په دې کې اړ یو ځل شوم خو په هر حال هغه چې کوم اضافي دلایل دي نو هغه په 12 تاریخ باندې په دې کې زموږ مشر وکیل بابا روان هغه په دې کې څه کوي نو امید ان شاء الله چې په 12 تاریخ باندې به دا ضمانت مونږ
پر غل لیوی میاشتې زیاته موده کیږي چې په جیل کې ده په همدې حال کې د پنجاب حکومت لخوا د امنیت په اړه د عامه پوهاوي یوه ویډیو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین تصویر پکې ښودل شوی لا هم پر ټولنیزو مدواتو د بحث موضوع ده. په دغه 9 سیکنډه ویډیو اعلان کې د پنجاب صوبایي حکومت له خلکو غوښتنه کوي چې د محرم د میاشتې په مناسبت دی هغه کسان حکومت ته په ګوته کې چې مشکوک وي او نفرت خوري. په ویډیو کې د منظور پښتین انځور هغه مهال خودل شوی چې پکې د اعلان وایند نفرت خوروونکو موادو ذکر کړي. د ټولنیزو مطبوعاتو کارونکو له دې عمله پر حکومت نیوکې کړي. د ستمبر په 15مه د پاکستان اطلاعات او وفاقي وزیر فواد احمد چودري وویل چې دا اشتهار یې لرې کړی دی، خو تر هغې وروسته هم دا اشتهار په بېلابېلو ټلویزیونونو خپور شو. له وزیرستانه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل د او د ملګري علي وزیر د ستمبر په 15مه په پارلمنټ کې له مټونو د تورو پټیو په تړلو احتجاج وکړ. داغه په وینا فواد چودري ورته ویلي چې د اعلان خبرونکو خلاف کاروایی روانه کړې ده او یو کس یې له دندې لرې کړی دی.
موږ په دې باندې احتجاج هم په اسمبلی کې او هغه نه پس زموږ ته وویل موږ تاسو کو کم ډپټي سیکرټري چې په دې کې انوال او هغه موږ سسپینډ هم کو او انکوائري هم آرډر کړ داغه خلاف او چې څوک څوک ور په دې کې انوال بچا دلا چې دا اشتهار جوړ شوی دی او چا چې ټي وي ته راوتل دی
پښتون ژغورنې غورځنګ د پښتنو حقونو لپاره کار کوي. دوی د ځینو نورو غوښتنو ترڅنګ د ماورای عدالت قتلونو مخنیوي او د غیب کړل شوو کسانو عدالت ته وړاندې کیدل غواړي.
د مشال ریډیو دا
په پاکستان کې د روان کال په لومړی وو میاشتو کې د ناموسي وژنو په نوم یو نیم سل ښځې وژل شوې دي. د ښځو د حقونو فعالان وایي دا وژنې ځکه رامنځته کیږي چې خلک له قانونه خبر نه دي. دوی زیاتوي ولس د غیرت په نوم د وژنو له سزاګانو هم باید خبر کړل شي چې دغه کار به د دوی په خبره په یادو پیښو کې د کمی باعث شي. پر دې موضوع د رابعې اکرم خان رپورټ.
د غیر سرکاري ادارې HRCP د معلوماتو تر مخه د ملک په بیلابیلو برخو کې په تیر اوو میاشتو کې 155 ښځې د ناموسي وژنو ښکار شوي. د روان کال جنوري میاشتې نه تر جولای میاشتې پورې د ناموسي وژنو 143 کیسونه رپورټ شوي دي چې پکې 150 ښځې او 68 نارینه وژل شوي وو. تیر کال دا شمېر 1500 وو چې پکې 386 ښځې او 139 نارینه وو. د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن یوې چارواکي زهره یوسف په وینا چې اول به په کلیوالي د ناموسی وژنو کیسونه مخې ته راتلل، خو سره کراچۍ غونډې غټ ښار کې هم د ناموسی وژنو کیسونه رپورټ شوي دي.
قانون تو بن چکا ہے.
د دې په وینا د ناموسی وژنو مخنیوي په اړه قانون جوړ شوی او ناموسی وژنه به وژنه ګڼل کیږي او خلکو به اول چې په خپلو کې فیصله وکړه نو هغه خبره اوس هم ختمه کړې شوې ده. اوس په حکومت ده چې دا قانون څنګه نافذ کړي او دا شند آگاهي مسله هم شته. قانون خو جوړ شو خو هغه زیات په ډاګه نه کړې شو. زهره یوسف وایي چې یوازې قانون نه بلکې آگاهي په ذریعه او تر څو ملک د ښځو حالت ته توجه نه ورکړي کیږي نو په دې مسلې قابو موندل مشکل دي. د راپورونو تر مخه په دې ورسو کې د پنجاب صوبې په حافظ آباد کې یو پلار پولیسو ته منلی وو چې خپل لور داغې بچي او خاوند یې په دې وژلې وو چې لور یې د خپلې خوښې واده کړی وو. دا شان یوه کیسه مردان کې هم رامخته شوې وه او کراچۍ کې هم یوې ښځې ته پانسي ورکړې شوې وه. د ښځو د وضعیت په اړه جوړ کړی شوی د قومي کمیشن مشره خاور ممتاز وایي چې پولیس د ښځو د غیرت په نوم وژنه سنجیدګۍ سره نه اخلي. دا وایي په اصل کې د ناموسي وژنو شمېر څومره دی، څومره درج کیږي او څومره هواریږي، د هغې څه طریقې کار نه دی جوړ کړی شوی. دا طریقې کار موږ جوړول غواړو. دې لپاره اول د یو سروې ضرورت وي چې په کومه علاقه کې کم قسمه جرمونه زیات کیږي او چې کومو سیمو کې زیات کیږي چې پولیس په هغې نظر وساتي، کیسونه اوچت کړي او موږ ته دې رپورټ کړي. خو دا هر څه کېدو کې دومره وخت لګي چې څه ویلی شم. هر څیز پر روان دی او د حکومت کولو چې کم طریقې کار دی نو هغې کې هم ډېر وخت لګي. د پاکستان وفاقي حکومت کال 2014 کې مخ په زیاتېدونکو د ناموسي وژنو مخنیوي لپاره یو قانون منظور کړی و. دغه قانون تر مخه چې د یو متاثره تن کورنۍ به ملزم هله بخلی شي چې کله ورته د مرګ سزا واورول شي، خو ملزم به ضرور د 12 کالو سزا په جیل کې تیروي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
له نشئی توکیو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې تر سوري لاندې پرون د ګل پروس په پیښور کې و غونډه وشوه چې ورته د زلو پر کچ د پبلک سیفټی کمیټه غړي وربدل شوی ول. د دې کمیټه غړو مشال ریډیو ته وویل دوی د هڅو مخه د نشئی موادو د استعمال او د غو د خرڅلاو پر ضد مبارزه او پر پولیسو د ولس اعتماد بحالول دي. په دې اړه د غلام غوث رپورټ او ورپسې یو سندر.
د صوبایي پبلک سیفټی کمیشن مشر سید آفتاب مشال ریډیو ته وویل په ضلعو کې دغه یادی کمیټیانې د پولیس اکټ 2018 لاندې جوړې شوې دي او مقصد یې د جرمونو د مخنیوي په برخه کې د پولیسو او لس ترمنځ همکاري ښکول دي.
د پولیسو او د پبلک مسکې دا ګیپ ته د مونږ ختم کو اداره په فرینلی ماحول کې کار کوي. مختلف باډیز دي سیول اور سایډ باډیز یو په پولیس باندې چیک لاتی کې یو پروینشل پبلک سیفټی دا کیپیټل سیټی دا ډیسټریکټ دا اوریجنل کمپلینټ اتھارټی.
د مردان ضلع د پبلک سیفټی کمیشن مرستیال مشر امجد خان مشال ریډیو ته وویل چې په یاد ضلع کې دوی د نشئی موادو د مخنیوي لپاره ډیر ښه کار ترسره کړی دی او د پولیسو لخوا په غیر قانوني توګه بیگنا کسان یې هم د بنده راخلاص کړی دي.
موږ اوس پورې 24 کیسز داسې کړی دي چې حبس بیجا چې وته وایي هغه مو خلک روباسي نه دي. د نشې د آیس داسې مسله ده چې دا په ټول صوبه کې یو لعنت ته په مردان کې هم دي. د لوکل باډیز دی ریپرزینټیټیو نو موږ ته اطلاع ملاویږي او موږ هغه بیا پولیس والا د ځان سره کوو او هغه چې څوک خرڅي یا روړي نو دا وایم چې هغه چین مو بریک کړی دی او هغه په مردان کې کافی کم شوی دی. اوس
د پبلک سیفټی کمیشنو د روزنې نه علاوه د ملګرو ملتونو د جرمونو د مخنیوي اداره یو این او ډی سی د خیبر پښتونخوا د کورنیو چارو د محکمې سره د ترګری د مخنیوي څنګه کې هم کار کوي. د لړکی د خیبر پښتونخوا لپاره د یو این او ډی سی د امنیتی څنګ مشر امان الله مشال ریډیو ته وویل
کاونټر ټیرریزم حواله نه یو 20 سیمپل کیسز هم روچت کړو. هغه کې ډیر های پروفایل کیسز لکه ملالا یوسف زئی ټایپ کیسز شیرپو باندې چې بم بلاست شو دا غي کیس گورنمنٹ طرف نه هوم ډپارټمنټ په خپل یو کمیټي تشکیل کړ او پورا هغه 20 کیسز انالایز شو. هر حواله نه هغه مونږ هغه چې انالایز کړو دا غي مونږ یو پراپر ریکمنډیشن دا غي رپورټ زموږ موجود دی په ویب سایټ باندې.
یاد دی وی چې دا عامو جرمونو او نشئی توکو د مخنیوي لپاره د ضلعي سیفټی کمیشن په نوم ولسی ټولنې د خیبر پښتونخوا په ټولو ضلعو کې قائم شوې دي او چارواکي وایي په نوي زم شوي و قبایلي ضلعو کې به هم دا ټولنې قائموي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
سری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.